هم کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
دویمه نیمه ته راورسیدو، اوس هم ورځو په دویمه نیمه کې در صدا زده میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 1.7 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا د مې 23 په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 3.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د بین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 7 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید افراد روسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشی شوی، خو د نړیوالو اژانسونو راپورونو له مخې د احتمال شته چې بیا ونیول شي. او د اوکراین پاوز وايي په 3 ساعتونو کې د روسي پاوز د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو، زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې شل توغندي ویشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 هوایی حمله کړې دي او نوي توپونه ویشتلې دي. بلخوا د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي د بلګروت ښار والي ویلې دي چې پر یو دولتي ودانۍ او 2 شخصي کورونو د ډرون حمله شوي، خو والی زیاتوي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. اوس هم ورزو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ورو تاسې نه غوښتنه کوم چې دغه بحث هم در سره واورئ.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه تاوده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا غبرګون هم توند وو. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپله مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندي ده چې کابل او تهران په 1451 هجري لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدراعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدراعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 15 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سیند لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو، خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دې وي چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میل منوته خراغلاست وایم د اوبود چارو کارپو او متخصص عمر سرفراز سره لمړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه پاساس باندې کافی او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هرارخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله که مونږ وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ داسې وګڼو چې دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو نه زیات په تیر شل دیرش کالو کې مونږ کتلي چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوي دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون دی کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوبه تاسو مونږ سپارو فی ثانیه. خو همدې څنګه کې افغانستان په هماغې وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره 100 متر مکعب اوبه تاسو زیات سپارو، کم 25 متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پورې چې روانو دې مونږه کدی تړون ته وګورو، دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره اوبه باید افغانستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم مادي دي. که دا هر یو ماده مونږه وګورو، زیاتر بحث ته به لاره مسانه شي دا مشکلات حل کولو کې. یو خبره دا ده چې مونږه صرف تړون دی یو مادي ته ګورو چې دومره اوبه باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي ته دا مشکل راشي څنګه باید حل شي، که دا مشکل راشي څنګه باید حل شي. په هر مشکل باندې دواړو ملکونه ډېر تفصیلي واضح غږېدلې دي. اوس دا دومره اوبه مونږ سپارلی شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر 3 او 4 لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمی راغلی.
سرفرست، اقلیم بدلون په مسله باندې البته یوه مهمه مسله ده، په دې باندې کېدای شي مخکې هم خبرې شوې او کېدای شي چې وروسته هم خبرې وکړو، که ډېر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوې او ښېګڼې کومې وې، او آیا دا یو معیاري تړون و په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس که مونږ هغه وخت کې وګورو، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي دا و، ځکه که مونږ دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا ښېګڼې که وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شوي و چې څلورم ماده کې دا وعده لیکل شوي و که چرته اقلیم بدلون د لاسه اوبو کمی راشي په دې هلمند په سین کې کم میاشت کې افغانستان اونشي کړی چې دومره هماغه فیصدي اوبه ایران ته وسپاري، نو بیا به هغې نه پس په بل میاشت کې مونږ دا اوبه هغه پوره کوی شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه داسې هم دی، مثلا د کال په حساب دا اوبه سنجولې وي، خو اوس که نن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب اوبه کمې روانې دي. یو میاشت په حساب که مونږ اوبه کمې پخوا وې، خو اوس د کلونو په حساب اوبه کمې دي. که پنځمه ماده یې مونږ وګورو، هغې کې واضح لیکل شوي چې افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري، او که دا که اوبو کې نیمګړتیاوې راغلې دا د افغانستان مسؤلیت دی. مونږ که دا هم وګورو چې دی کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند په سیند کې 20% اوبه کمې شوي دي، نو همداسې دا تړون نیمګړتیاوې هم لري خو هغه لارې هم لري.
ډېره زیاته مننه. څه پکې زیاتېدی شي ښاغلی سرفراز په دې تړون کې؟
ښه، نو اوس که مونږ تړون د هر یو ما مخکې څنګه ویلي، دې تړون کې هر یو مشکل باری کې واضح لیکل شوی کې دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي، دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي. کومه اوس به دي هر یو بادي مهم ماده کې مونږ وګورو د تړون کې اوس لکه لسم ماده کې راغلي دي چې چرته د دواړو ملکونو په منځ کې کومه ستونزه راشي دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که داسې هم لیکلي دي که چرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي. که اوس مونږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې، او که دینه پس او که چرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړي یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمه هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
او اوس دریم وګړي د اوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړي اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي، او یا داسې یو دفتر وي لکه د یو این یا بانک جهانی غوندې دفترونه. مثال په تور 1940 کې کله پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل تر 1963 پورې دو په خپل په سینونو باندې جنجالو، خو دو کې منځګړتوب بانک جهانی کاوه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي، په تړون کې د هغه بند یادونه تاسو وکړه. نو په اوس وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه راغلې، ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي چې د اوبو تاوان واخلي له افغانستان نه؟
زه باید زیاتر تمرکز د تخنیکي په بڼه باندې پدې مشکلاتو کې زه وکړم، ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره کومه وګورو پدې برخه کې پدې تړون تم کومه وګورو دوه غوت لشي چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي، د بین المللي عدالت دی او الته راجی وو کې چې دې مشکل باندې کې هغه سره د یو مشکل حل پسې وګرځي. 2012 کې هغه دې خواته اشاره هم کړې و چې هغه دې تلاړ شي او دواړه ملکونه دې ته کې نستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وغږي او دا تړون مشکلات څنګه حل کړي او دا تړون باندې د
مننه سرفراز صاحب. هیواد صاحب، د 1950 کال د تړون نیمګړتیاوې او ښېګڼې ستاسو له نظره کومې دي؟
زه فکر کوم دغه تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و د چارج د افغانستان د اوبو چارج وو، هغه وخت کې موږ 4 او 1 میلیارد متر مکعب اوبه درلودله، او نورمال چارج د هلمند رو کې 6 میلیارد متر مکعب اوبه په دیراوده کې وو. نو په هغه وخت کې د 1300 میلیارد متر مکعب اوبو تړون چې دغه سره سوی بیخي د وخت او زمانو د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس وایي سوی وو چې افغانستان په هغه وخت کې هغه نفوس څومره اوبه شي درلودله، هغه تړون د هغه وخت د افغانستان په دغه باندې وو. یعنی درست تړون، او ایرانیان هم ډېر څه خوشحاله وو اگر چې تړون د 2 متر مربع او 2 کیوبیک متر په ثانیه باندې وو، 4 متر مکعب نور اوبه شاو ته اضافه کړل شي، 6 متر مکعب سوله شي، ایرانیان تر هغه هم خوشحاله وو چې دا ډېر یو بارزای ته دغه سوي. مګر دغه وخت شروع کو بیا تر نن پورې زموږ دیش دره یخچاله درلوده شي، دیش دره یخچاله څو فقط 2.5 زره یخچاله پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړي، دا د اوبو د دریابونو د زموږ 15 دریایي حوزې چې دي د هغه اصطلاح د غرونو څخه دي د واورې چې ویل کېږي دا هغه تر دوی انتغذیه کېږي، او دا هغه 10 زره یخچاله ته اوس موږ ته خالي 2500 یا تر هغه هم کمی را پاتې دي.
مخکې مو چې خبرې کولې ښاغلی سرفراز، یوه نیمګړتیا دا یاده کړه چې مثلا په هغه کې یوه یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم هغه ته تقریبا اشاره کوي چې که افغانستان په یوه ثانیه کې ټاکلې اوبه ایران ته نشي ورکولای، نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت ښه کېږي باید دا هغه تاوان ور جبران کړي. دوی دا د یوې نیمګړتیا په توګه یادوي، ستاسو نظر؟
زما نظر دا دی چې دلته یعنی باید بیا دوه ټیمونه سره یو ځای کښېني او خپل دغه مباحثه د سره څه شروع کړي چې آیا هغه د شپږ متره مکعب اوبه فی ثانیه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو دغه نوې دغه څه ودي د تودوخې د درجه د لوړېدو چې د اوبه تبخیرېږي او وچکالي د نور شیان په نظر کې نیولو سره دا به بېرته کښېنېدي مذاکره وکړي چې آیا موږ دغه شپږ متره مکعب اوبه په شپږ ثانیه کې آیا دا حق دی چې موږ ورکړو یا تر هغه کم ورسره یعنې دا وسره مزاسي نه چې زیات په اوس حالت کې شدي ایرانیان د ډیر اوبو سره عادت سوي دي نه یوازې د 800 ملیون متر مکعب اوبه شي په دې تورن کې مزاسوي دي بلکې نور هم فرض مثال اوس موږ د نور رودونو دغه د دې هری رودو د مرغاب مورید سړونه دي سره مګر اوبه روان دي یو خواته زه فکر کوم ډیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر را دي نه چې په دې اصلي تړون کې دا کوم تړون چې موږ سره په افغانستان کې شو وسم زارته کوشش کوم چې دا کافي زراوړم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې داس ذکر نه دی شوی چې یعنی د مناقشه په وخت یا د یو مشکل په وخت کې نو دا د انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا بل ځای لوسی دا وبز موږ دی او شراب موږ یو او موږ د دې وګو اول حق موږ لرو دا فرض مثال موږ اته سوشل ملیون متر او مکعب وبن سور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوم چې د فرض مثال 400 ملیون متر مکعب وبن
دی حق دی واتساپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقلیمی بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د اوبو یو بل تړون ته ضرورت لري
بلکل دوی ټول څه ضرورت لري مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصینو په افغانستان کې شته دغه مذاکرات مختبوزي موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی د افغاني څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دوی ودې ته وخت څه و چې دوی داسې مذاکرات تخصیص په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خواڅه هغه یو متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې لري چې هغه هر یو د 40 کاله او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکره توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خواڅه موږ دوه کسه داسې په ټوله افغانستان کې دوه کسه داسې متخصص نه لرو چې هغه د دوی په اندازه باندې دوی په کچه باندې دومره مهارت ولري هر څوک چې په دې اداره کې کښېني په دې اصطلاح باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خواڅه موږ په سل په فیصده په هغه کې بایننګ یو فعلی حاضر دا وخت د مذاکرې نه دی تر هغو چې د افغانستان یو رسمي دولت یې پېژني سوی دولت یې چې په ټوله دنیا هغه په رسمیت باندې وپېژني او د هغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود د دغه مایدې متخصصین دا کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي بغیر د هغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شمالي حکومت باندې څوک چې په قدرت باندې چې خامخا به تاسو یو بری لکو یا موږ جنګ درسره کوو په جنګ کول دا مشکل نه حلېږي
مننه سرفراز صاحب تاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یو بل موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاروي
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لار لري کنه لري اوس که اماغه وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو د سی اوریج په لحاظ سره اوبو تقسیم شوی نه وي چې هر میاشت کې باید مونږ هم دومره اوبو تقسیم مونږ باید برابر اوبو ورس پارو ایران ته که مونږ وګورو د جدي نوښت تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون شپږ او 20% اوبو مونږ وسپارو ورته او همدغه سی په 40% اوبه نورې مونږه بقایا و میاشت کې باید مونږ ورته وسپارو همدغه سی تړون کې لیکل شوی دی نو هغه سره که مونږ وګورو دا هغه وخت کې هم د اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نخه ورته ښکارل شو په همدغه سی مادو کې لسم یو که مونږ تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې که چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور دی ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي
سرفراز صاحب نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته. په منځنۍ اسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته. د هند او پاکستان ترمنځ تاسو مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته. افغانستان او ایران د خپل لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي؟
بلې سر، بلې بیخي، خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر سو کالو کې روان و، د اوبو د اقلیم بدلون، د اوبو زیاتوالی یا کموالی د لاسه، دا هم مونږ په ډیر ښه اسانه استفاده کوي شو. مثال ځکه در کما، اوس د هغه وخت نه لري که پخوا غوندې وختونه که یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول. اوس د سیټلایت په ذریعه، د سیټلایت په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل، افغانستان، پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي چې اوبه کمې دي یا زیاتې دي، هماغه سې داغو مثالونه مونږ که په کتو خپل مشکلات هم حلوي شو. څنګه چې ایران وایي چې اوبه شته، افغانستان وایي چې اوبه نشته، دا موضوع څنګه باید په دواړو ملکونو حل کې انتهایي اسانه ده. دغه سیټلایټونه ته مفت ډیټا ته درکوي بدون د کم پیسو. تو ساده سیټلایټ معنی کته شي چې اوبه خشته که نشته، کمال خان وچ دی که نه دی، دې لپاره کم دغه غټ تخنیکي هغه نه لري پکار. صرف ته مونږ د بعضې ملکونو تجربې وکارو، دا یو ډیر اسانه مونږ کوي چې اوبه شته که نشته. او چې کم نشته، افغانان ته معلوم دی چې کم نشته.
مننه هیواد صاحب، مونږ په دې باندې خبرې کولې له سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نوره نړۍ کې د نورو هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړي؟
زما خو نظر دا دی چې دا دغه تړون چې سوی دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1915 کله چې امضا شو، د هغه ته وروسته بیا 4 کاله نور د اوبو د تحقیق موده د داوود خان کولتاو، دغه څه وروسته به د داوود خان ټیم او د ایران د خواته د افغانستان دولت او د ایران دولت سره بیا ټیمونه جوړ شول. بیا په دې باندې بحث او خبرې وکړلې او بالاخره فیصله په دغه باندې وکړه چې دغه تړون په هغه وخت کې، هغه وخت زمان کې بالکل صحیح یو تړون دی. دغه څه وروسته بیا د افغانستان څلوېښتمه جنگونه او دا خرابي په اصطلاح باندې په افغانستان کې رالی، موږ هیڅکله د دې وخت نه کې پیدا چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چې ورور اوبه مکمې دي او موږ تاسو اوبه نشو ورکولی. د افغانستان که تاسو دا د هلمند د رود مسیر وګوري، یو پله ایران ته ننوځي، بیا د ایران څخه بیرته راوځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې په مځکه کې بیرته وچیږي. متاسفانه چې ایرانیانو خلاف د دغه معاهده دوی راولاسي هلته نیمڅاګانې کېنلی چې دا د هلمند رود ټول اوبه هلته په نیمڅاګانو کې ده. اوس په سټلایټ کې چې تاسو وګورئ په نیمڅاګانو کې هلته اوبه دوی ذخیره کړي دي او هغه اوبه خپل نشرل مسیر چې دی، هغه عادي مسیر چې دی، دا تعیوي بېرته افغانستان ته راځي، هلته وچېږي. هغه مسیر ورته بند کړی دي او هلته نیمڅاګانې جوړ کړي دي چې هغه تقریبا د 10 کالو اوبه، 10 کالو دپاره دوی اوبه ریزرو هلته ساتلي دي. که دا اوس اوبه یو قطره اوبه مسیر نه شي، دوی بیا هم 10 کالو اوبه لري هغه خپل دغه سره مشکل سره حل کړي. مګر دا یعنی د حل لار نه ده. د حل لار دا ده چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهمې یا دغه شي وخت نه دی. ولې افغانستان په دغه وخت کې داسې حکومت لري چې هغه جنرال سوی د هیڅ حکومت ته خواته نه دی او دوی که دا مذاکره کوي هلته یو تړون کوي، تړون د چا سره کوي؟ اول خو ایرانیان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژني. دوی څوک چې تاسو په رسمیت نه پېژني هغه څنګه د هغوی سره تړون امضا کوي؟ دا
مننه. په همدې خپرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزارت د ویان متی الله عابد نظر مې هم وپوښته. عابد په یو غږیز پیغام کې دا یادونه وکړه، د خپل حکومت موقف بیان که همدارز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملي ټلویزیون له لارې خبرېده، د ایران سره د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې چې د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونې پای ته یوازې یوه نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لنډ په دیرشو ثانیو کې ځواب راکوي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لانجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغه په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چلونونو سره خلاص کړي د ډیپلوماسي او خبرو سره کړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکره هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې اعتراض شي د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني. بیا دغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
او په ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونه کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیرې لري. نو مونږ فلال باید د خپل همسایه ملکونو ته قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې خواهو ته واضح ووایي چې مونږ کم مشکلاتو کې یو. مونږ په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته وښیو
د
اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
لا لا او کچاله.